ستار فروغ قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. کابل او واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې رواني هڅې ګړندۍ کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړې. ولسمشر اشرف غنی وایي چې زموږ ګاونډیان دي د افغانستان د سولې په اړه نور فکرونه نه کوي، او د برتانیا چارواکو ویلي له دې وروسته به یې کښتۍ په هرمز تنګه کې د سمندري ځواکونو په وسیله بدرګه کیږي. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې مو یو وار بیا هرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د افغان ولسمشر اشرف غنی سره یې ټلیفوني خبرې ګټورې وې. د چک جمهوریت پوځ څلور کسان د یو افغان کمانډو د وهلو ټکولو او بلاخره د وژنې په تور نیولې دي، او د امریکا حکومت په تیرو شپاړسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري یو شمېر کسانو باندې د اعدام حکم تطبیق کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له افغان ولسمشر اشرف غنی سره یې ټلیفوني خبرې ګټورې وې. ښاغلی پامپیو له ولسمشر غنی سره پرون له ټلیفوني خبرو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، موږ موافقه وکړه چې هغه وخت را رسېدلی چې د سولې هڅې چټکې شي او د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. د ټلیفوني خبرې وروسته راغه کیږي چې ښاغلی غنی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه له واشنگټن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه. ټرمپ د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال وویل دی د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني. دا چک جمهوریت پوځ څلور کسان د یو افغان کمانډو د وهلو ټکولو او بلاخره د وژنې په تور نیولې دي. دا چک یو څارنوال پرون پراګ راډیو ته وویل چې دا کسان د یو جنایت په اړه د حقیقت په پټولو تورن شوي. دا وحید الله خان په نوم د افغانستان د کمانډو سرتیری تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې تورن شوی و چې د افغان ځواکونو له منځه د ناټو پر سرتیرو د حملو په لړۍ کې د شینډن په هوایي اډه کې د توماش پروخاسکا په نوم چکی سرتیری وژلی او دوه نور چکی سرتیری ټپیان کړي. د چک جمهوریت دفاع وزیر لوبومیر متنار تیر کال د وحید الله خان په وژنه کې د چکی سرتیرو لاس لرل رد کړي و، خو دفاع وزارت پرون په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه. چک جمهوریت اوسمهال په افغانستان کې 315 سرتیری لري. په تیرو 3 کلونو کې د دې هیواد 4 سرتیری په افغانستان کې وژل شوي دي. په خوست ولایت کې د سلو خونځو لپاره د ودانیو درغونې کار پرون پیل شو. سیمه چارواکي وایي چې د دې ودانیو درغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي. د خونځو دا ودانۍ د 540 میلیونه افغانیو په لګښت د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې رغول کیږي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له مخې ډېرې دا ودانۍ په لری پرتو سیمو کې او تر ډېره د نجونو د خونځو لپاره رغول کیږي.
تمرکز په هغه ولسوالۍ دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، څو ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست د پوهنې ریاست وایي اوسمهال د دې ولایت په سلو کې یوازې 30 ښوونځي ودانۍ لري. د افغانستان په ډېرو لری پرتو سیمو کې ښوونځي یا د نامنویو له کبله بندې او یا هم ودانۍ نه لري. د امریکا حکومت په تیرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري چې پر یو شمېر کسانو د اعدام حکم تطبیق کړي. د امریکا د عدلي وزارت وایي ټاکل شوی چې د اعدام په محکوم شوو 50 تنو بندیانو د اعدام حکم د روان ډسمبر میاشتې له پیله عملي شي. وروسته له دې چې په 2014 کال کې د زهر لرونکو پیچکارۍ په وسیله د یو محکوم بندي د وژنې هڅه ناکامه شوه، هغه مهال ولسمشر باراک اوباما هدایت ورکړ چې په دې طریقه د بندیانو د وژنې په برخه کې د لسره غور وشي. د امریکا د عدلي وزارت د دې سیلونو له بشپړېدو وروسته وسوایي چې پر محکومو بندیانو د اعدام د حکم تطبیقول بیا پیلېږي. د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار ویلي د عدلي وزارت به له قانون سره سم د جنایتونو د قربانیانو او د هغو د کورنیو لپاره د هغو احکامو تطبیق عملي کړي چې قضایې په اړه پرېکړه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي باور لري چې اعدام باید د نړۍ په هېڅ ځای کې عملي نه شي. وروسته لدی چې محکمه پرون د اوکراین له پخواني ولسمشر پیټرو پروشنکو څخه د هغه د کښتۍ جوړولو د فابریکې د پلورو پیر په قضیه کې پوښتنه ګرېګنې وکړي. څلورو کسانو د هغه پر موټر حمله وکړه او یو تن د موټر سر ته ورپورته شو. د پیښې په ویډیوي تصویرو کې د پروشنکو ګارډان لیدل کیږي چې یو تن د موټر له سره راښکته کوي او هغه پر ګارډانو سپری پاشي. یو بل ساتونکی په داسې حال کې لیدل کیږي چې د چترۍ په وسیله د برید کوونکو کسانو پر وړاندې د ځان دفاع کوي. وروسته لاس او ګریوان وهل ټکول پیلېږي او د پولیسو له رارسېدو وروسته برید کوونکي تښتي. په تصویرونو کې هم دا شان شاوخوا نور کسان ښودل کیږي چې نارې وهي پروشنکو رکشه. پیټرو پروشنکو په اپریل میاشت کې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د اوسني ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر وړاندې ماتې وخوړه. او د امریکا سنا د دې هیواد د پوځ یو جنرال مارک میلی د دې هیواد د ټولو ځواکونو د راتلونکي لوی درستیز څوکۍ باندې تایید کړ. میلی به د جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي د چا د کار دوره چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. خبرنو ملا آزادۍ راډیو نه واوریدل. دا نور خبرنو زموږ ویب پاڼه آزادي راډیو ډاټ کام کې هم هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. کابل او واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې روانې هڅې ګړندۍ کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړې. په عین حال کې افغان ولسمشر پرون ګاونډیو ته خبرداری ورکړ چې د افغانستان د سولې په اړه نور فکرونه نه کوي.
اوس وخت دی ده چې موږ ټول ګاونډي په دې نتیجې ورسیږي چې یو باثباته افغانستان، یو روښانه افغانستان، یو بایزت افغانستان د دوی په ګټه.
نظام الدین قیصاری د ملی پاڅون پخانی قومندان وایي دا فدایي کسان لري چې حاضر دی پر جنرال دوستم ځان وژونکي حمله وکړي. نوموړی چې د جنرال دوستم یو پخانی نږدې کس و، اوس له هغه سره په اختلاف کې ښکېل دی. پر دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به واورئ چې د افغانستان په پانتونونو کې د افراطیت خپرېدو ته په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې. که وخت د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې برتانیې ویل دي وروسته به یې کښتۍ په هرمز تنګه کې د سمندري ځواکونو لخوا بدرګه کیږي. کور کلی ونیس پروګرام او د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه نیمه نړۍ هم مهیروي. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. د خبرونه لومړی رپورت راخلو. کابل او واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې روانې هڅې ګړندۍ کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړ. افغان حکومت پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان له لوري د مرکچی پلاوي د غوره کولو په برخه کې هم پرمختګ شوی. نور جزئیات به له احمد تکل نه واورو.
د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټکې شي. ښاغلي غنی په روانه اونۍ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې وینا په اړه له واشنگتن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگتن په ګډ بیان کې چې د پنجشنبه په ورځ خپور شو یادونه شوې چې پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډانفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوي دي چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکزی پلاوی د غوراوی په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
در حال حاضر یکی از موارد کې روش کار شده مسئله تعیین هیئت است.
یو مورد چې اوس مهال کار پرې شوی د مرکچی پلاوی ټاکل دي، هغه پلاوی چې د افغانستان له لوري د خبرو پر راتلونکو پړاوونو کې باید ګډون وکړي. زموږ هڅه به دا وي چې مرکچی پلاوی دا ځل توپیر ولري، مختصر وي او ټول اړخونه ګډون پکې ولري. تمه کیږي چې طالبان به په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو په اتم پړاو کې دا ومني چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړی قاضي محمد امین وقاد وایي افغان حکومت باید د احتمالي خبرو لپاره خپل پلاوی له اوسه چمتو کړي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي او د دولت او د ملت نمایندګي وکولی شي. موږ امیدوار یو په دې برخه کې چې کوم پیشبیني او خوشبیني شته دی نتیجه ورکړي او دولت هم زر تر زره خپله امادګي ونیسي. اتم دور مذاکرات ډېر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ د لاسه ورنکړو.
طالبانو او د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو تر دې دمه اووه ځلې خبرې سره کړې دي چې اجنډا یې تر ډېره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو، د تروریزم ضد مبارزې، اوربند او بین الافغانی خبرو باندې متمرکز و. که څه هم په دې خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ خبر ورکړی، خو عملا پر هیڅ مورد هم موافقه نه ده شوې.
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که زموږ ګاونډیان د سولې په اړه نور فکرونه کوي نو د ده په وینا د افغانستان توره همیشه چمتو ده. ښاغلی غنی د پنجشنبه په ورځ د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې یوې غونډې ته وویل چې زموږ ټول ګاونډیان باید په دې پوه شي چې سوله ییز او باثباته افغانستان د دوی په ګټه دی. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې د پاکستان د صدراعظم سفر واشنگټن ته او هلته د امریکا د ولسمشر او د پاکستان د صدراعظم په څرګندونو ارګ د سپیناوي غوښتنه کړې وه. نوموړي همداشان افغان میرمنو ته ډاډ ورکړ چې د کیبل او پدرو وهلو وخت نور پای ته رسیدلی او د ښځو په وړاندې به دروازې ونه تړل شي. واصل وسال له کابله د ولسمشر غني د څرګندونو نور حال راکوي.
افغان ولسمشر وایي افغانان با عزته سوله غواړي، خو که څوک بل فکر کوي نو زموږ توره هم تل تیاره ده. محمد اشرف غني د پنجشنبه په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په نورستان، لغمان، کونړ او لوګر ولایتونو کې د پرانستل شویو پروژو په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې زموږ ګاونډیان باید نور دې پایلې ته رسېدلي وي چې باثباته افغانستان د دوی په ګټه ده.
اوس وخت دې ده چې موږ ټول ګاونډي په دې نتیجې ورسېږي چې یو باثباته افغانستان، یو روخانه افغانستان، یو بایزت افغانستان د دوی په ګټه ده. که څوک بل فکر کوي ای موږ توره همیشه تیاره ده. اما موږ سوله غواړو او بایزت سوله راتلونکې ده انشاءالله.
ښاغلی غنی دا هم ویل چې له ګاونډیانو سره د سولې په برخه کې هر ډول همغږۍ او همکارۍ ته چمتو ده. ولسمشر په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستیو بریدونو ته په اشاره سره وویل په داسې حال کې چې سوله راتلونکې ده، وسلوال مخالفین ولې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي؟ د ولسمشر محمد اشرف غنی په خبره که اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د انتخاباتو د پایلو له جنجالي کېدو وروسته سوله نه وای کړی نو دا هیواد به په وینو بدل شوی وای. نوموړي د ګلبدین حکمتیار سره د سولې هوکړه او له وسلوالو طالبانو سره په تیر کوچني اختر کې شوی اوربند د سولې دروان بهیر په لړ کې لوی پرمختګونه یاد کړل. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي، یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیاوې ورته برابرې کړي. نوموړي چې پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک عمق د ترلاسه کولو هڅو خپله پاکستان ته زیان اړولی او اوس پاکستان په افغانستان کې د نه لاسوهنې پالیسي خپله کړې. افغان ولسمشر په نننۍ غونډه کې دا هم ویل چې افغانستان نور شاته نه ځي چې بیا دې افغان مرمنې په کې بل او لخت وول شي.
هیله ده چې معلومه سوی چې اوس په خپل دود و دستور په خپل اسلامي او ملي عقایدو باندې تاسو ته دروازه خلاصه سوی
او بیا به تاسو مخ کې څوک دروازه نه تړي او دا کې بلونه راځي.
خو د افغانستان د سولې په تړاو د ولسمشر محمد اشرف غنی نن نو سرګندونو ته د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهانو له ډلې د ودیر صافی غبرګون څه ده؟
د کی شک نشته ده چې اول دوی په قدرت رسیدل لغه لومړیتوب هغه دې ته ورکړو چې باید سوله افغانستان ته راولي. اولین سفر پاکستان ته هم لاهور ته هم په همدې منظور و، مګر څنګه چې وینو هغه موافق نه و او کومه نتیجه یې نه وه ورکړې. او نن دغه ورځې ته یې ورځ رسولې ده چې مخالفین کولی شي څلور انفجاره په یو وخت په کابل مرکز کې انجام کړي په یو ورځ باندې.
خغل صافه د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا، پاکستان او نړیوال ټولنې وروستي هڅو ته په اشاره سره وایي چې خای طالبان د دغه هڅو په نتیجه کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په پانتونونو کې د افراطیت خبرېدو ته په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې. یو شمېر محصلانو او استادانو ازادۍ رډیو ته ویلي چې په پانتونونو کې د داسې استادانو کمی نشته چې پر اوسني جمهوري نظام، امارت یا اسلامي خلافت غوره ګڼي. نوریاس نوري په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
بصیره اختر د کابل پوهنتون محصله په دې پوهنتون کې د افراطیت د خبرېدو یوه قرباني ده. دو ویشت کلنه بصیره چې د حقوقو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده وایي روان کال دوه ځلې وهل ټکول شوې ده.
د تاریخ پنج ثور اتفاقی که به ما افتیده
د ثور په پنځمه یوې ډلې پر ما حمله وکړه او زه یې وډبولم، او هغه هم په دې خاطر چې ټکری مې له سره یوې خواته شوی و. زه یې د عیسویت په دودولو تورنه او په سوکانو او لغتو ووهلم. یوه میاشت وروسته د جوزا په شلمه یوه ډله چې لښتې ورسره وي بیا پر ما حمله وکړه او زه یې د عیسویت په دودولو تورنه کړم. ماته یې وویل چې دا اسلامی ملک دی او دا مسلمان او انسان او
اسلامی است. ما ایره مسلمان میسازیم، آدم میسازیم.
د بصری قضیه د هغ افراطیت یو کوچنی بیلګه ده چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د داعش او طالبانو په څیر مختلفې توندلارې ډلې د خپرېدو هڅې کوي. دا ډلې غواړي چې پوهنتونونه ځان ته د جلب و جذب پر مرکزونو بدل کړي. دا مسله په اوسني حساس وخت کې چې د افغانستان حکومت هیله مند چې د طالبانو له سخت دریځې ډلې سره به د سولې او جوړجاړۍ وشي یو ګواښ ګڼل کېږي. په تېره بیا له دې پلوه چې که د سولې تړون وشي ښایي ټوکېدونکي افراطي ډلې د دې هېواد امن او ثبات له خطر سره مخامخ کړي. په دې وروستیو کې افغان چارواکو په کابل کې د یوې افراطي ډلې چې دوه د کابل پوهنتون استادان او درې هم پخواني محصلینو د نیول کېدو خبر ورکړ. له دې مخکې د ننګرهار پوهنتون د طالبانو او د داعش ډلو لخوا د خلکو د جلب و جذب یو مرکز ګڼل کېده. د وروستۍ یوې څېړنې له مخې چې د افغانستان په لوړو تحصیلي مؤسسو کې د افراطیت د خپرېدو په اړه شوې، معلومه شوې چې د پښتونکو په سلو کې څلور دېرش د افغانستان د اوسنۍ ډیموکراسۍ او په سلو کې یو پنځوس د اسلامي امارات چې د طالبانو رسمي نوم دی ملاتړ کړی، خو دا یې هم غوره ګڼلې چې هغه د اسلامي خلافت وي. د هرات پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد عبدالوهاب صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې ورته په حزب تحریر کې د غړیتوب بلنه ورکړل شوې وه، هغه ډلې ته چې غواړي اسلامي خلافت واکمن شي.
پونه خوب تحقق آرمان خلافت اسلامي در
دوی په افغانستان کې د اسلامي خلافت د جاري کېدو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لنګېدو خوبونه لرل، او دا هغه مسایل چې د مختلفو دینی روایتونو پر اساس هغه توجیه کول. دا چې ګواکې افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی او موږ باید د جهاد او مقاومت لپاره خلک سره سجام کړو،
نیروهای بسیج بکنیم.
حبیب الرحمن نوری چې د کابل د حقوقو له پوهنځي څخه فارغ شوی، ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله تحصیلي دوره کې دی د دغه سیاحتو شاهد و انده چې استادانو محصلین افراطیت ته رابلل.
بله، از زمان تحصیل تا ختم تحصیل ما
د تحصیل له پیله تر ختمه پورې موږ له دا ډول موارد سره مخامخ شوی یو. یو شمېر استادان شته چې د پاکستان په ګډون یې په بهرنیو هیوادونو کې په دیني مدرسو کې زده کړې کړې دي. دوی د هیواد نظام او د خلکو په اړه تقریبا تیاره افکار لري او غواړي چې دلته اسلامی خلافت را مسته کړی.
اسلامی در اینجا به تاسیس شود.
در کابل پوهنتون د څو استادانو او محصلینو تر نیول کېدو وروسته د افغان ولسمشر مرستیال سرور دانش په کابل کې په یو علمی سیمینار کې هم د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د افراطیت خبرېدو ته اندېښنه څرګنده کړه.
در پوهنتون اگر به جای علم و تحقیق
د وبل په پوهنتون کې که د علم او څېړنې ځای سیاسي جهتونه او افراطي او توندلارې ایدیالوژۍ ونیسي، هېواد به مو یو ځل بیا د انحراف او بحران خواته راه کړي. مونږ یو ځل بیا استادانو او عالمانو غواړو چې په منطق او دلیل سره د افراطي جریانونو پر وړاندې ودرېږي.
د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی وای چې په ټولنه کې وی د پوهنتونونو پر فضا هم سیوری غوړوي او له نفوذ یې هم پوهنتونونه خوندي نشي پاتې کېدای. خو دی ژمنه کوي چې د کابل پوهنتون کې به هر هغه فعالیت ته اجازه ورنکړي چې د قانون خلاف او ټولنې ته ګواښ پېښوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان اوس برا شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ګڼو رسنیو د کابل په وروستیو چاودنو تبصرې لیکلي دي. راځئ له صفي الله ستانکزي به یې واورو.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دریو بمي چاودنو په اړه مقالې لیکلي. د کابل زړو مکریانو ته نږدې د قانون وزارت په مامورینو دوه چاودنې وشوي او له هغه وروسته د کابل ډسپیچري سیمې سره هم موټر بم چاودنه وشوه. دغو بریدونو یولس کسان وژلي او پنځه څلوېښت نورې ژوبل کړي دي. د کابل د ډسپیچري په سیمه کې د برید پړه طالبانو په غاړه اخیستې او د قانون وزارت مخ ته د دوو چاودنو مسؤلیت داعش منلی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي، طالب اورپکې چې د افغانستان نیمایي خاوره په کنټرول کې لري هره ورځ خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې طالبان له متحده ایالاتونو سره د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې کوي، هره ورځ په خپلو بریدونو کې عمدتاً افغان امنیتي ځواکونه هدف ګرځوي. په دې بریدونو کې ګڼو ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي چې زیات برګونونه پاروي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر خبرو وروسته په ځینو نظریاتو او غبرګونونو یوه مقاله لیکلي. ورځپاڼې لیکلي، امریکا له اتلسو کلونو راهیسې د افغانستان په جګړه کې ده، خو ولسمشر ټرمپ له عمران خان سره په لیدنه کې واضح کړه چې دی په یوه اونۍ کې دا جګړه ګټلی شي، خو دی دا کار نه کوي او نه غواړي چې لس میلیونه خلک ووژني. ورسپانی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد یو وروستي ټویټ ته هم اشاره کړې. د ورسپانی په لیکنه خلیلزاد د ټرمپ خبرو له مستقیمې تبصرې ډډه کړې، خو ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه کوم مسؤلانه پوځي حل نه لري او سوله باید د سیاسي جوړجاړي په مرسته راشي. کارپوهان وایي ټرمپ نه د امریکا په پالیسۍ کې بدلون مطرح کړ او نه یې هم بشپړ سنجول شوی سیاسي پیغام ورکړ، بلکې هڅه یې وکړه چې د خپل مخامخ کس خوشاله کړي او دا وار د ورځپاڼې په خبره له هغه سره عمران خان ناستو. واشنگتن پوسټ په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی په حواله لیکلي، نړۍ د ټرمپ په میلان اوس ښه خبره ده چې له فکر پرته هر څه چې غواړي وایي. افغان سیاسي تحلیلګر هارون میر هم ویلي، ټرمپ په دې نه پوهېده چې امریکا په افغانستان کې د یو خاص ماموریت لپاره ده او هغه دا چې افغانانو او امریکایانو په ګډه د نړیوالو تروریستانو پر ضد مبارزه پیل کړه څو په دغه هیواد کې ځای پیدا نه کړي. واشنگتن پوسټ د میر په حواله لیکلي، موږ د امریکا له ملکي او پوځي ادارې غواړو چې ډاډ راکړي هغه څه چې ټرمپ ویلي په افغانستان کې د امریکا پالیسي نه ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. د مخابراتي خصوصي شرکتونو فعالیتونه د هیواد په اتلس ولایتونو کې درول کیږي. د مخابراتو وزارت دا خبره تاییدوي او وایي چې دغه شرکتونه دي د طالبانو ګواښونو ته اهمیت نه ورکوي او خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. بلخوا د ځینو مخابراتي شرکتونو مسؤلین وایي هر وخت چې د طالبانو ګواښونه له پامه غورځولي پر ولایتي سایډونو یې بریدونه شوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د نامنیو د زیاتېدو او د طالبانو د پرله پسې ګواښونو له امله مخابراتي خصوصي شرکتونه د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي. د دغو ګواښونو له امله د هیواد د شمال اوسیدونکي له مخابراتي خدماتو بې برخې شوي دي.
حکومت وقتی کارت ثبت میکنی 10% از او را جمع میکنه، ولی ما قدر نمیتونه که خدمات بهتری به مردم عرضه کنه. این واقعا ما این نگرانی است.
د هیواد د شمالي ولایتونو د یو شمیر اوسیدونکو په خبره، د دوی په سیمو کې ټولې مخابراتي شبکې د مازیګر له شپږو بجو نه د سهار تر شپږو پورې فعالیت نه لري. د کندز ولایت د خان آباد اوسیدونکی سلرویشت کلن فرهاد وایي، له څه مودې راهیسې د هوا له تیارې کېدو سره له ټلیفون نه کار نشي اخیستلی.
د شپې دوخانه په کندز ولایت کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي او دې ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړي دي. نو زموږ د دولت نه هیله ده چې په دغه برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
پر کندز سربیره د تخار، بغلان، فاریاب، جوزجان، سرپل او سمنګان د ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. په دې وروستیو ورځو کې په بلخ ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له امله خصوصي شرکتونو خپل فعالیتونه بند کړي چې د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو له غبرګون سره مخ شوي دي. د بلخ سیمایزو چارواکو په دغه ولایت کې د ورځې لخوا هم د یادو شبکو فعالیتونه ودرول چې دغه کار د بلخ ولایت اوسیدونکو ته ډېرې ستونزې پېښې کړي دي. د دغې ستونزې لمن د هیواد جنوب ته هم غځېدلې ده. د ارزګان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په ډېرو سیمو کې مخابراتي شبکې 24 ساعته غیر فعالې دي او یوازې دولتي مخابراتي شرکت سلام پکې فعالیت لري.
نوم یې نعمتالله فرجستی د ارزګان ولایت مرکز سرینکوټ اوسیدونکی یم. واقعا چې دلې په ارزګان کې دا 4 کاله کېږي چې دغه مخابراتي شبکو څخه دا مشکلات موږ 24 ساعته دا رقم دي کار نه کوي.
په مجموع کې د هیواد اکثر زونونه د مخابراتي خدمتونو له ورته ستونزو سره مخ دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت د معلوماتو له مخې په ځینو وختونو کې د طالبانو د ګواښونو له امله د هیواد په 13 ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې له فعالیته لویږي. د دغه وزارت سرپرست فهیم هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امیدوار هستم که اینا به فعالیت خود ادامه بدن و به تهدیدهای دشمنا اعتنا نکنند.
دوبل هیلمن یو چه دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د دښمن ګواښونو ته اعتنا ونه کړي. طالبان دوی ګواښي او کانټنونه غلي نه کړي، ور ورچوي. فکر کوم د دغو مسایلو اصلي دلیل ناامني او یا باج اخیستنه وي.
فکر میکنم موضوعات امنیتی د داخله است.
په دې لړ کې یوازینی دولتي شرکت سلام مجبور دی چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغان ټلیکام د شرکت رئیس اجمل عیان چې د سلام مخابراتي شرکت یې د فعالیتونو یوه برخه ده وایي سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښونو سره مخ دي خو خپل فعالیتونه یې نه دي ودرولي.
فعالیت خو را توقف ندادیم که در مقابلش
دی وایي موږ د یو دولتي شرکت په توګه خپل فعالیتونه نه ودروو. د دې په مقابل کې د مخالفینو لخوا زموږ ډېر سایټونه سوځېدلي دي. دوی بله غوښتنه نه لري، یوازې همدا وایي چې فعالیتونه بند کړی او که نن سوځوي
یا خاموش کړي نمیستانیم بس.
د افغان ټلیکام د رئیس په خبره له 2014 کال راهیسې د 2150 انټنونه د وسلوالو مخالفینو لخوا سوځول شوي چې له دې جملې نه په تیرو 9 میاشتو کې 9 شپېته انټنونه سوځول شوي دي. د ده په خبره د هر انټن ارزښت شاوخوا 1,00,000 ډالره کېږي. د مخابراتي خصوصي شرکتونو مسؤلین د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالېدو په اړه څه نه وایي. خود کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي د مخابراتي شرکتونو خوندیتوب ته جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دې لامل د شپې لخوا د دوی د غړو تعقیبول دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
برتانیا وایي له دې وروسته به یې کښتۍ په هرمز تنګي کې د سمندري ځواکونو په وسیله بدره کیږي. په خلیج کې د لندن او تهران ترمنځ کړکیچ وروسته لا زیات شو چې ایران د تیرو جمعې په ورځ د برتانیا د بیرغ لرونکي و کښتۍ ولجه کړه. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
برتانیا د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې خپلو سمندري ځواکونو ته یې دنده سپارلې ده چې د برتانیا د بیرغ لرونکي کښتۍ په هرمز تنګي کې بدرګه کړي. د برتانیا د حکومت یوه ویان پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل پوځ به یوازې هغه کښتۍ بدرګه کړي چې له هرمز تنګي د تیرېدو مهالویش له دفاع وزارت سره شریک کړي. بیان زیاتوي د کښتیو د تګ راتګ ازادي د نړیوالې سوداګرۍ او اقتصاد لپاره حیاتي مسله ده او لندن به یې د خوندیتوب لپاره هر لازم اقدام وکړي. په همدې حال کې سکای نیوز شبکې راپور ورکړی چې د مونتروز په نوم برتانوي کښتۍ د چهارشنبې ورځې په ماښام د لومړي ځل لپاره د نوې پالیسۍ له مخې خپل ماموریت ترسره کړ او څو کښتۍ یې بدرګه کړې. د برتانیا او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې ایران د برتانیا یوه تیل وړونکې کښتۍ د جمعې په ورځ په هرمز تنګي کې ولجه کړه. له دې مخکې رویټرز خبري اژانس د یو برتانوي چارواکي له قوله راپور ورکړی و چې دا هیواد له ایران سره د کړکیچ پراخېدل نه غواړي او داسې پلان هم نه لري چې د برتانیا د بیرغ لرونکې ټولې کښتۍ د سمندري ځواکونو په وسیله بدرګه کړي. اوسمهال د 1500 او 1500 ترمنځ د برتانیا د بیرغ لرونکي کښتۍ په خلیج کې تګ راتګ کوي، خو له دې ډلې یوازې 3 کښتۍ له هرمز تنګي څخه تیریږي. رویټرز خبري اژانس د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې فرانسې، ایټالیا او ډنمارک د اوس لپاره د لندن له طرحې څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. جرمني هم ویلي دی چې ښایي پر دې طرحه ورګډه شي، خو په دې برخه کې پریکړه لا له وخت مخکې ده. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد په دې وروستیو کې ویلي دي چې واشنگټن په هرمز تنګي او باب المندب کې په نړیوالو اوبو کې د کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره له ځینو هیوادونو سره د یو ائتلاف د جوړولو په فکر کې دی. روسیې هم په خلیج کې د ګډ امنیت لپاره یو پلان چمتو کړی دی چې چین یې ملاتړ کړی، خو رسنیو ته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د یکشنبې په ورځ لندن ته خبرداری ورکړ چې په خلیج کې د کښتیو د تګ راتګ د امنیت مسؤلیت ایران لري.
دوستانو، اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د افغان ولسمشر اشرف غنی سره یې ټلیفوني خبرې ګټورې وې. ښاغلی پامپیو له ولسمشر غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته پرون پر خپل ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، موږ موافقه وکړه چې هغه وخت را رسیدلی څو د سولې هڅې چټکې شي او د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. د چک جمهوریت پوځ څلور کسان د یو افغان کمنډو د وهلو ټکولو او بلاخره د وژنې په تور نیولي. د چک یو څارنوال پرون پراګ راډیو ته ویل دا کسان د یو جنایت په اړه د حقیقت په پټولو تورن شوي. د وحید الله په نوم د افغانستان د کمنډو سرتیری تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې تورن شو چې د افغان ځواکونو له منځه یې د ناټو پر سرتیرو د حملو په لړۍ کې د شینډن په هوایي اډه کې یو چکي سرتیری وشلی او دوه نور چکي سرتیري ټپیان کړي وو. خوست ولایت کې د سلو خونځوی لپاره د ودانیو د رغونې کار پرون پیل شو. سیمایز چارواکي وایي د دې ودانیو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. د خونځوی دا ودانۍ د 1500 میلیونو افغانیو په لګښت ولسی تړون د پروګرام په چوکاټ کې ودانېږي. د امریکا حکومت په تیرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري چې پر یو شمېر کسانو د اعدام حکم تطبیق کړي. د امریکا د عدلي وزارت وایي ټاکل شوی چې په اعدام محکوم شوو 50 تنو بندیانو د اعدام حکم د روان ډسمبر میاشتې لپاره عملي شي. او وروسته له هغې چې محکمې پرون د اوکراین له پخواني ولسمشر پیټرو پروشنکو څخه د هغه د کښتۍ د جوړولو د فابریکې د پلور او پیر په قضیه کې پوښتنې ګروېګنې وکړې، څلورو کسانو د نوموړي پر موټر حمله وکړه او مخکې له دې چې پولیس را ورسیږي د ده له ساتونکو سره نښتې وکړې. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې پیدا کړئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، د خبرونې وروستی ریپورټ راخلو. نظام الدین قیصری د ملي پاڅون پخانی قومندان او د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم نږدې کس و، خو اوس له ښاغلي دوستم سره په جنجال اوښتی. دی وایي داسې فدایي کسان لري چې حاضر دي پر جنرال دوستم ځان وژونکي حمله وکړي. د ملي پاڅون دغه پخانی قومندان چې د ولسمشر د لومړي مرستیال دوستم نږدې کس و، اوس ادعا کوي چې د ښاغلي دوستم په توطیه بندي شوی. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
پرونی دوستان، نننی رقیبان، نظام الدین قیصری چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم له نږدې کسانو ګڼل کېده، اوس د ښاغلي دوستم پر وړاندې تر دې حده ولاړ دی چې وایي ملګري حاضر دي چې پر جنرال دوستم ځان وژونکی برید ترسره کړي. دی وایي زه په همدغو ځوانانو باور لرم چې سل په سلو کې ولاړ دي، د ځان وژونکو په توګه دي، د طالبانو انتحاري نه دي، خو دا چې زه پرې ګران یم وایي ځانونه وژني. دا ځوانان څوک دي چې زما په خاطر ځانونه فدا کوي؟ که ورته ووایم ځان وژونکي حمله وکړی کوي، په یوه ولایت کې نه دي، په لس دولس ولایتونو کې وایي ته غږ وکړه او موږ تیار یو. دوی راته وایي که ته ووایي چې دوستم ووژنه انتحاري کوو. زه داسې کسان لرم. نظام الدین قیصری تیر کال د سرطان په میاشت کې د وژنو، د خلکو د زورولو او د پوځي چارواکو د ګواښلو په تور د فاریاب ولایت د میمنې په ښار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ونیول شو. که څه هم دغه پیښه په ځینو شمالي ولایتونو کې د خلکو له غبرګون سره مخ شوه، خو بیا هم حکومت خوشاینه کړ. دوستم هم څو ځلې وغوښتل چې قیصاري د ملي امنیت له بنده خوشي شي. اوس نظام الدین قیصاري ادعا کوي چې داسې اسناد لري چې ښایي جنرال دوستم د ده په بندي کېدو کې لاس لري.
میکردیم که ما را حکمت آورده بند کرده در حکمت بسیار کار بودم.
دیوی فکر میکاوه چه زه حکومت راوڑه و بندی کرده ایم او پر حکومت پا قهر وم خو اوس پا هر سپوش وم. جنرال دوستم چه پا ترکیه که و شمال تا راتله لینه شو لترکیه نه در راتگ لپار زما سخه گتا واخسته زه اسناد لرم کله چه شمال تا لارشم دغ اسناد با لزان سر یوسم بیا نطول خبری روخانه کیگی چه دا کار چا کرده ده
ایت کاره که کرده بوده.
خو جنرال دوستم تا نجده کسان دا قیصاری ادعا ردوی و لاخلاقوی لری گنی. دا افغانستان دا ملی جنبش دا گند مرستیال عبدالله قرلق وای دوی دا مختلف و جرمون و لوڑا سطح چه دغا کس لرلو دا بشری حقونو زد دا سری تختوانه وجنه او داس نور و جرمونو تورون پری لگی دلی و سبب شل چه حکومت زنگری قطعات و دا ملی امنیت جواکونه ایونیسی آقا نه دا جنرال دوستم او نه دا بل کس پا غختن دا کارونه کرده دی. خدا چه قیصاری وس دزان د خوشکیدو خبره کوي دا هم لیدل کیږي چې په عدلی او قضایی ارګانونو کې دوسیه وس هم روښانه نه ده. قیصاری وای په نږدې ورځو کې لبند خوشی کیږي او په دوسیه کې ستونزه نشته. و مو غوښتل په دې اړه د لوی سرنوالۍ نظر ولرو خو له بیا بیا اړیکو سره هم د دغه ادارې ویان حاضر نه شو چې په دې اړه څه ووایي.
د مجبوریت په خاطر باندې یوې ویلې چې ځوانۍ خل خبرې کوي
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه. دا نیمه نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. نن په دې خپرونه کې په دې موضوع غږیږو چې که ښځې د سواد له نعمته محرومې پاتې شي څنګه کولی شي د کور مالي چارې کنټرول کړي. آیا د کورنۍ ناسم اقتصادي وضعیت د ښځې او خاوند په روحي او رواني حالت هم اغېزې کولی شي؟ او کله چې د کور اقتصادي وضعیت ښه نه وي مېرمنې له کومو لارو سپما وکړي او د راتلونکي لپاره پیسې وساتي؟
کدی حساب چوکاټ نه وته نو خرابې راځي.
مېرمن مې دا ډېر ښه مدیریت کوي او زه ترې خوشاله یم.
په داسې شکل مصرف را منسته شي چې هغه یوازې یوازې د دوی اړتیا پوره کړی شي.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونې په ورستۍ برخه کې د اقتصادي چارو له کارپو سره مرکه هم لرو خو اوس راپور ته غوږ شئ.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دلته د زیاتره خلکو اقتصادي وضعیت له ضعف او ستونزو سره مخ دی. تل پیسې په منظم او دوامداره توګه کورنیو ته نه راځي چې په ډاډه زړه مصرف شي، بلکې باید د هرې روپۍ د مصرفولو لپاره پلان او برنامه موجوده وي. ډېر کله که خبره د کورني اقتصاد مطرح کیږي نو د ښځو رول پکې له لرې محسوس وي. مهمه پوښتنه دا ده چې که ښځې کافي سواد هم ونه لري څه ډول کولی شي د کور مالي چارې کنټرول او تنظیم کړي. 15 کلنه صفیه وایي په ماشومتوب کې له زده کړو پاتې شوه او تر واده وروسته یې هم زده کړو ته زمینه نه وه برابره، خو د کور ټولې مالي چارې یې په لاس کې اخیستي. نوموړي چې خوښي یې په صورت کې له ورایه ښکارېده له موږ سره په مرکه کې وویل تازه یوه اونۍ کېږي چې کور یې په ګروي نیولی او دا د هغو پیسو ګټه ده چې دې سپما کړې وې.
کله 200 300 500 توکلی ده چې کله به کاري کله به نه.
چه کار
کهی؟ تکسیرانی کهی چه ماشمانم یو کالی گورم چه نیچه اغین استفاده کن.